په پیښور کې د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمیر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او د مشال رادیو نس پروګرام د سولې پر لور درو خبرونه له ګل ایاز اورو.
تړي مشر لمړي د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د افغانستان سفیر وای چې د هرات په خوانه تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او سعودي عرب به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگ لپاره ترکیې ته خپل جنگي جازونه لیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات په خوانه تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعه پورس په اسلام آباد کې وتختبل شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال پرون مشال اړتیا وی چې د خاغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې لامنتي کیمرو اخستل شوی تصویرونه هم راټول شوی دي.
هغه واکسینو کیمرو چې په مختلفو ځایونو کې کیږي شي چې تصویر به د تختون کې ووسی هغه معلومات هم ټول راټول شوی دي. تر اوسه پورې موږ امیدوار یو چې خو دې چې ډېر زر دغه موضوع دغه مسله چې د سر پیدا شوه به حل شي. هم د خپل تعمیل لپاره هم د غي دوستانو طبعا په دې باندې خوشحالي او خو واقعا نه ده.
خاغلی زاخلوال ویل چې د خاغلی وحیدی د تختول کې دوه د تختول کې دوه په اړه یې د پاکستان وزیر اعظم یا محمد نواز شریف او نور لوړ رتبه چارواکو سره تماسونه نیولې دي. سید فضل الله وحیدی اول د کونړ او په رستیو کې د هرات والی وو چې د دې تختونې ذمہواری نه ده منلې. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وفاقی وزیر وای چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي په نوم په راولپنډۍ کې خبرلارو ته ویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د نوموړي په خبره مدرسې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره غوره ذریعه ده او د مدرسو د رجستریشن په حواله اتفاق شوی دی او په راتلونکو څو ورځو کې به د وفاق المدارس یو غونډه رابلل شي چې پکې به وزیر اعظم او د فوج مشر ته هم بلنه ورکول کیږي. دا سرګندونې 14 نیسار په داسې حال کې کړي چې څو ورځې وړاندې د استخباراتي ادارې آی بی مشر آفتاب سلطان د کورونا چارو لپاره د سینټ قائمه کمیټې ته ویلي ول چې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نتورک موجود دی او تر سره د پور یې دا دلمنځه وړې ده. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په دوو جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند ولایت امنی قومندان عبدالرحمن سرجنګ کړی ده. خو د پولیسو یو چارواکي اسمت الله دولتزی پرون مشال اړتیا ویل چې سخت دریځو وسلوالو په باردي موادو لډکو موټرو په استفاده په سنگین ولسوالۍ کې پر یوه پوسته حمله کړې ده. ویل شوي چې په دې حمله کې وو پولیس والا زخمیان شوي دي. خاغلی دولتزی ویل چې د جګړې په نتیجه کې وسلوالو ته هم مرګ جوبله اوختی ده خو کره شمېرې یې نه ده ورکړې. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیږي ویلي نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرې نږدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یو خبری غونډه کې د 2015 کال د پیښو نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه ورکړل.
د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډمهاله اصلاحات عملي کړي، د پوستو شمیر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډېر متحرک پاتې سي، افغان ځواکونو ته په نوبتي شکل د روزنې رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمینه برابره کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغو برخو تمرکز وکړي څو ډاډمنه سي چې 2014 بیا 2015 نه کېږي.
خغلی کیمپ په خبرو کې له طالبانو وغوښته چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او جنگ جګړو لاس واخلي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د جرمني په امنیتي کانفرنس کې پر روسي فشار راوستل شو. لویدیز چارواکو په اوکراین کې د روسیې پر لاس وهنې او په شام کې د روسیې پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. د ناتو مشر یان سټولتنبرګ دا د روسیې لخوا د اټمي قدرت یو ننداره وبلله، هغې وغندله او خطرناک اقدام یې وباله. په جواب کې د روسیې وزیر اعظم دیمیتری میدیدیوف لویدیز تورن کړو چې هغه چې هڅه کوي روسیه مهار کړي. د ویل ناتو یوې نوې سړې جګړې ته لمن وهي. د روسیې وزیر اعظم ویلي که امریکا او اروپا له نږدې له ماسکو سره همکاري ونه کړی شي د ځمکني کورابا د اسلامي خلافت ته ورشي او یا به له درېمې نړیوالې جګړې سره مخامخ شي. دا خبرې په یوه ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پر مهال شوې دي. د نړۍ رهبرانو په دې کانفرنس کې د شام په روانې جګړې، د کډوالۍ په بحران او د پولو پر مسلو هم خبرې وکړې. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړي چې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناټو غړي هیواد د ترکی انر انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لیږي. بریګیډیر جنرال احمد العسیري العربیه ټلویزیون ته پرون ویل چې سعودي عرب د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد جنگ ته ژمن دی او دا هلې ځلې د دغه ګامونو برخه ده. سعودي عرب په دې وروستو اونیو کې د اسلامي دولت وسله والی ډلې پر ضد هوایي بریدونه یو ځل بیا شروع کړل چې د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر د دې هرکلی کړی وو. د ترکی د بارنو چارو وزیر وایي چې سعودي چارواکو د هغه هوایي اډې جاج اخیستی چې خپل جنگي جازونه به ورلیږي. د ترکی ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې وروستو کې نیولي اوزي. ښاغلي اوغلو دا څرګندونې پرون ټلویزیوني وینا کې وکړي. دا د شام د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند فوزي څانګه ده. احمد داود اوغلو په خپله وینا کې د کوردانو له دې فوزي اډې غوښتنه ډلې غوښتنه وکړه چې له اعزاز او شاوخوا سیمو اوزي او بیا ورنږدې نشي. دا د شام په حلب کې یو ښارګوټی دی چې پرون ورڅخه د ترکیې د بمباری رپورټونه ورکړل شول. د ترکی وزیر اعظم دغه بمباریو په اړه نور تفصیلات ورنکړل، خو د ترکی اناتولیا خبری ایجنس د وینا راخستی چې ویلي دي دا بمباری جوابي حمله وي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر په اسلام آباد کې د افغانستان دی او پخوانی والی یا گورنر د تختول کېدو لپاره د ملامتیا کوته د پاکستان امنیتی ادارو تنسی
د پایتخت منځه ترانا ولز باندې تختول شو نو تبن د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په هغه هیواد کې اسلامي دولت وسلوال ډله یا داعش شتون نه لري. د عوامي نشتلګوند د شمالي وزیرستان او اف آر بنو څانګې پرون په بنو ښار کې د یوې غونډې په ترڅ کې ډاډ څرګند کړل چې زرد چې د سیمې کډوال په عزت سره خپل کورونو ته ستانه شي.
امیر وطن یې لیټه لیټه کو دا وی ان شاء الله ختمه شي او موږ بیا په خپل خورا په چې سترګې باندې ان شاء الله وخت راي.
او د مومند جنسای کروندګر دوی ته د کیمیايي سرو نه ملاوي دوله وجه شکایت کوي.
حکومت سونا یوریا دا علاقو ته بندي کړی دي منګه د فصلونو چې کم دي دا ټول په دې کار په ذریعہ باندې کیږي.
د سولې پر لور ونیس پروګرام هم اوري. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي هیله مند چې د هرات پخوانی والی سید فضل الله وحیدی د تختون کول منګلو زر خوش شي. حضرت عمر زاخلوال پرون مخام مشال رډیو ته ویل د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په ګډون یې دغه هیواد له عالی رتبه چارواکو په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. خغلی وحیدی د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې و تختول شو. سالم احمد صالح رپورت راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي له اسلام آباد څخه د هرات د پخوانی ولی ورکیدل د دغه هیواد د امنیتي سکتور ښه تصویر نه وړاندې کوي. حضرت عمر زاخلوال تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سید فضل الله وحیدی د اختتاب خبر یې د صدر اعظم نواز شریف ترڅنګ د پاکستان د حکومت تر عالی رتبه چارواکو رسولی دی. شغلی زاخلوال وویل د پاکستانی چارواکو د جدي اقدام غوښتنه یې کړې او په دې باب یې ورسره خپل اندېښنه شریکه کړې ده.
قانون په ویزه باندې راغلی او د پایتخت منځه تر رڼا ولز باندې وتښتول شو نو تبن د دوی په ارګانونو باندې ښه تصویر نه ښکاره کوي.
سید فضل الله وحیدی په لومړیو کې د کونړ وروسته د هرات والی و چې د جمعې په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا وتښتول شو. د چین سینهوا خبری ایجنسی د پاکستانی پولیسو د سرچینو او په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په حواله راپور ورکړی چې د افغان حکومت دغه پخوانی مقام د بریتانیا د ویزې اخیستلو لپاره لخپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته تللی وو. د شغلی وحیدی د تښتونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د دې اختطاف انګیزه دوی ته هم معلومه نه ده. د پاکستان پولیسو ویلي چې د دې قضیې په اړه دوی څېړنې روانې دي. د اسلام آباد د پولیسو ویان قمر د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې د شغلی وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد په څو برخو کې عملیات پیل شوي.
دے پی ایف سی ون ٹو اتلسم کسو کی اسی دو دس ورزو دا پارا مونگتا دا پروٹوکول افسر اویل چیزی نے کسان پا گاڑی کی راغلل او دے یہ دزان سر یوڑو تر دی دما پتہ نہ دلگی دلی چی آغای چرتا وڑے او چا وڑے مونگ مقدمہ درج کڑے او دا آغا دا لٹون کار روان دے او پا لٹنی ہم جاری دی
پاکستان کی دا افغانستان سفیر حضرت عمر رضا خلوال وی د شغلی وحیدی په قضیه کې هیڅوک چاته ډاډ نسی ورکولی خو د آزادی په اړه باید هیله للا سور نکړو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی چې په پاکستان کې اسلامی دولت وسلواله ډله یا داعش وجود یا شتون نه لري. د همداراز په پاکستان کې د دینی مدرسو د نصاب او د دغه مدرسو د انتظامی چارو کې د اصلاحاتو په اړه پر حکومتي اقداماتو هم رڼا اچولې ده. په دغه تفصیل د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل پر رپورټ کې
د پینډې په کلرسیدا سیمه کې د خالی پورز ماخام میډیا سره د خبرو په وخت داخله وزیر چودري نثار علي خان وې چې داعش وسلواله ډله پاکستان کې په منظمه توګه شتون نه لري، البته ځینې خلک د دغه تنظیم په نوم کاروایانی کوي.
مینه بار بار کہا ہے کہ داعش ایک
دیوی مابلا بیا دا خبره کړې چې داعش د منځي ختیځ ملکونو تنظیم دی. د دغه تنظیم پاکستان کې وجود نشته، خو او داسې وسلواله ډلې چې هغوی د مخکې نه پاکستان کې په مختلفو نمونو کاروایانی کولې، هغوی د داعش نوم استعمالوی او دلته کاروایانی کوي.
داعش کا نام استعمال کر کے یہاں کاروائیاں کر رہی ہیں.
د نوموړي په خبره د ترهګرۍ خلاف جنگ لا ختم نه دی، خو بیا هم پاکستان کې حالات د مخکې په نسبت ډیر ښه شوې دي. د زیات کړه چې تر اخیری وسلوال خاتمه پورې به د وسلوالو په ضد جنگ جاری وي، او میډیا له هم د نفسیاتي جنگ کې د حکومت او قانون نافذونکو ادارو ملاتړ پکار دی. مدرسو کې د اصلاحاتو په اړه د یو تپوس په جواب کې د وفاقي وزیر وینا وا چې دغه لړکی د وفاق المدارس سره خبرې روانې دي او امید دی ډیر ژر به د مدرسو په رجسټریشن کار شروع شي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نا تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
دا مشال رادیو د اوریدونکو. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان د 2015 کال د پیښو نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. جنرال جان کیمبل شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د افغانستان لوري ته د خپلو پیشنهادونو په یو برخه کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. نوموړي همداراز تاکید کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانستان یوازې پرې نږدي او د دغه هیواد لپاره څو کلن پلانونه مخته راوړي. قسیم سولمل لکابل رپورٹ را کوي.
په داسې حال کې چې یو شمېر لوړپوړو ملکي او پوځي امریکایي چارواکو 2014 میلادي کال د افغانستان لپاره یو ستونزمن کال بللی دی. په دغه هیواد کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو عمومي قمندان ټینګار کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې باید اصلاحات راسي. جنرال جان کیمپل چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسېږي، د شنبې پر ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې دا به د تیر میلادي کال د پیښو د نه تکرارېدو زمینه برابره کړي.
So on the Afghan side, and I think from the president all the way down with
دوی د افغانستان لوري ته اړینه ده څو لنډ مهاله اصلاحات عملی کړي، د پوسټو شمیر راکم کړي، څو په دې توګه افغان ځواکونه ډیر متحرک پاتې سي. افغان ځواکونه ته په نوبتي شکل د روزنې، رخصتۍ او یا هم په جګړې کې د اشتراک زمينه برابر کړي. په دې توګه افغانان اړتیا لري پر دغه برخو تمرکز وکړي، څو ډاټمنه سي چې 2014 بیا 2015 نه کېږي. شغلی کمپل په خپل خبرو کې ویل چې د افغان ځواکونو او یا فیصد ستونزې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ناسمې رهبرۍ لامل دي. نوموړي په خپل خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له سیاسي پروسې سره یو ځای شي او له جنگ جګړو لاس واخلي. د همدرس ویل چې همدا نن هم په هلمند کې سخته جګړه روانه وه، او په وینا یې هم وسلوالو مخالفینو او هم افغان لوري ته تلفات اوښتي دي. جان اف کمپل ویل په هلمند کې د سلګونو امریکایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پریکړه هم په دغه ولایت کې وضعیت ته پکتو وکړه، ترڅو وکړای شي افغان ځواکونو ځوانانو ته شروزانه او مشوره ورکړي. شغلی کمپل په خپل خبرو کې پر نړیوالې ټولنې هم تاکید وکړ چې د اوږدې مودې لپاره له افغانستان سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
I look at Afghanistan and the message for me is that we need to talk about Afghanistan.
دوی زما پیغام دا دی چې موږ باید افغانستان په اړه لشتلشه د 15 کلونو لپاره خبرې وکړو. دوی وکلن پروګرام په اړه خبرې کول به طالبان ته د نامنې د جوړېدو زمينه برابر کړي. نو موږ باید د اوږدمهال په اړه خبرې وکړو ځکه ټول هیوادونه اوږدمهاله همکاري ته ژمن دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیر بیا وایي چې دغه وزارت په منظمه توګه د اردو په تشکیلاتو او رهبری کې د اصلاحاتو لپاره کار کوي او د دې لپاره نوي کسان روزي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
اوردونکو د جمعې پر ورځ د افغان حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یو نسبتا نام نه ولسوالۍ صبرایو کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. د قومونو او خلکو غوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهر د هیواد دورانولو او د افغانانو د ځورونې لپاره راغلي له خپلو سیمو وشړي تر څو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي شي. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د افغان حکومت یو شمیر چارواکو د خوست له قومي مشرانو دینی عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بیلابیلو لاملونو د نظام نه خوابدي او پر وسلواله جګړه بوختي دوی د مشران را پخلا کی خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبرایو او یعقوبی پولیسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دینی عالمانو یوې غونډې ول پردی واستول زموږ د خلکو د زورولو او زموږ د هواد دورانولو لپاره راځي خو هغه بیا خپل وطن وی جاړی ته نه ورکوي.
زموږ د کلی ولا صالح سره خبره پوه شي مختلف عوامل باندې تللی دی باید غته خنات ورکو خو پردی پردی دی جهاد دلته را وکړی دی خپل ملک او خپل وطن کې جهاد نه کوي لبل سیمه راځي خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګری ما دینی عالم به عزت کوي زما وطن خرابوي دغه پوند به ټول ودرېګو.
یعقوب او صبری چې د خوست شمال لري ته پرتاول وسوالی ده د خوست په نام نو سیمو کې راځي چې په تیر نه دی ونی ملسیزه کې حالت د بیا رغوري چندان کارونه نه دی شوی. خو په دې ورستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبری کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والی حکم خان حبیبي بیا په خپل خبرو کې کلیوي خو د صبری د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمیر برنامه او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړي. بل لوري ته په یاد وسوالی کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځای خلک کو د مرسته غوښتنه وکړه.
په خپل ولسوالۍ سیمه او باندو کې چاته د دې اجازه مې ورکوي چې ستاسي خاښته او ګلالي ماشومان ورونه او ځامن د خپل غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولای او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅي، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړي ترڅو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختی لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوي فضا حاکم شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبری له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي څو تر دې وروسته یاد ولسوالۍ ته بیلابیلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلق کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. کچېرې امنیت موجود وي خوروز به خپل دهکاني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود مامورین بو خپل ماموریت په ډیر اطمینان سره ورسوي چې دا هغه نخ کې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځ ته ارتل شي.
بل خو د صبرې د قوم یو مشرانو هم په خپل خبرو کې د جګړو او بی اتفاقی پر سیانونو خبري وکړي او ټینګار وکړ چې په خپل سیمو کې د امنیت ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینی برابر کړي.
امن مینا او رورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
ان ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره زایا کولم
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان او اف ار بنو څنګه پروند خالی پورس په بنو کې په سیمه کې د دغه ګوند د وجل شو غړو په یاد کې یو غونډه وکړه. د غونډې مشرانو په خپل ویناو کې وویل چې پښتنو قبایلو تل د خپل خاورې د امن لپاره قرباني ورکړې دي. دوی زیاته کړه چې یو د پام وړ شمیر ملګرو د وجل کېدو سربیره حوصلې یې لوړې دي او دا چې زرد چې د سیمې کډوال بیرته خپلو کورونو ته په عزت سره ستانه شي. له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیرا ورځبنو کې عوامي نېشنل ګوند د شمالي وزیرستان یاد ګوند سره تړلې 2008 کال د شهیدانو ورځ مانځلو په لړ کې غونډه جوړه کړې وه چې د عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان بنو اف ار بنو مشرانو ترڅنګ د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي غړیو هم پکې ګډون درلود. غونډې پر مهال دوی د شمالي وزیرستان عوامي نېشنل ګوند مشر فضل امید داوړ او بختر الدین او انور شاه چې د ایدک په مقام په ځانمرګي برید کې وژل شوی ول ورته پیرزوونه وړاندې کړې. مشرانو خپلو ویناو کې وویل په یوه منصوبه سره پښتانه قبایل مشران ووژل شول، حجرې ړنګې او غیرآبادې کړې او د روایاتو یې ختمولو هڅه کیږي. دوی وویل قبایلي سیمې خیبر پښتونخوا سره فطرتي تړلې شوې دي خو ځنا قوتونه قبایل پښتانه یو ځای کولو ته نه ورکوي. دغه موکا د عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو مشر حاجی عبدالصمد خان خپله وینا کې وویل د دوی ملګري او مشران یې شهیدان کړل خو دوی به په خپله سیمه تل آزاد ژوند کوي. د شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحادیه چیرمین ملک غلام خان وویل د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره به قربانی ورکوي او ټول به یو ځای کیږي. عوامي نېشنل ګوند ضلع بنو جنرال سیکرټر نازلی غونډې ته خپله وینا کې وویل
انشاءالله داسې وخت راون دی چې دی کولی بارودو ختم شي او د ولی خان او د باچا خان سپیونو او ملګریو په دا خوره ګرځېږي او په دا خوره باندې انشاءالله امن وي.
د غونډې پر مهال مشرانو دولت نه غوښتنې وکړې چې کډوالو مشکل ته د خصوصي پاملرنه وکړي، د دوی د شوو توانونو د ازاله وشي. شمالي وزیرستان کې موجود مدنیاتو راویستلو سره دی د شمالي وزیرستان ولستا ترقی ورکړي او شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند شهیدانو په نوم کالجونه او یونیورسيټي جوړې کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
اردوونکو دا مشال ریډیو دا په ممند جنسای او شاوخوا کې د پسرلی د بارانونو لړۍ پیل شوه. دغه سیمه کروندګر لګیا دي د غنمو فصل ته کیمیايي او کورنۍ سره ورکوي. خو د بر ممندو زمیدار بیا وایي چې حکومت د کیمیايي سره په خرڅلاو بندیز لګولې دی او دا چې لوجه د دوی د کروندو د خرابېدو احتمال موجود دی. شهرنواز ترګزه پر دې موضوع رپورت راکوي.
د بر محمد جنسی کروندګر وای چې د بارانونو موسم شروع شوه، غنم شنه شوی او په کار د چورل کیمیاي سره ورکړی شي. خو د حکومت لخوا په سره د پابندۍ لوجه غنم خرابېږي. دوی وای چې سیمه تر غری زپلې ده او د ولس یوازینې روزګار کروندې پاتې شوی. ګلشاه صاحب چې د لکاړ وسیدونکو دی وای
مخکې به موږ ته حکومت د زراعت په واسطت باندې تخمونه راکول، اوس هغه تخمونه سکل رانه کړل، اوس سکل یو غټه مسله مخې ته راغله چې حکومت خاورې سونه یوریا دا علاقو ته بندې کړي دي. زموږ د ځمکې چې کمی دي نو دا دې دا فصلونه چې کم دي دا ټول په دې کارت په ذریعه باندې کیږي.
د انبار سروش محمد یار خان وای چې وړاندې به ورله یو جرب لس منه غنم کول، ولې دا څو کلونه ورله غنم کم پیدا کیږي او وجه د کیمیاي سرو نشواله دي.
یو لږ ذری په پټې په کرلې غنمو نس باندې د سیدورو ی لږ په دې هغه بل رو ی سلو رونه موږ کنن ولدا تقریبا چې څه سلوي یې په پټې شو ا دې ته موږ سره نه ملاویږي. ځان له ما ته نه ټول زمیدار غریبانان خپدي.
یو بل سپینګری حاجی رستم وای چې د هغه زمکه د کروندې لپاره ډېری خې دي، خو که خصمانه ای وشي او د کروندو ضرورتونه یې پوره شي.
خپل زمیدار صاحب الحمدلله چې زموږه تخم کرم او نور زمیدار هم ډېر به صاحب زمیدار دي. خو له کوم ځای سخت تکلیف دی او موږ ته د خاور زاویې راغته مې ربرلی می ټول قام ته تکلیف دی، بالکل گزاره نه کیږي.
او د سرکاري انتظامی پوینه چې په سرو پابندي په دې ډول لګول شي وو چې ګنی وړاندې به دغه کیمیاي سری په بارودي چودنو کې استعمالې دي. ولې دوی وای چې کڅوک د ضمانت ورکړي چې هغه خپل پټی له سره ورکوي او بل هیڅ یو چاته به نه ورکوي، نو حکومت به ور سره د کروندو په لړ کې خامخه مرسته کوي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی،
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوردن کو نن پنلای کی ولنټاین ډے یا د مینانو ورځ منځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې دا ځل په پاکستان کې د دې ورځې د منځلو په حق لا بیل بیل نظرونه مخ ته غلي دي. ځینې خلک وایي چې ولنټاین ډے باید ول منځل شي او ځینې نور بیا د کار د اسلامي احکاماتو ضد یو عمل بولي. د پاکستان ولسمشر هم ویلي چې د مینانو ورځې منځل د هغه هیواد د ټولنې له دود دستور سره سمون نه خوري. په دې اړه نور له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې
د ځینو خلکو وینا ده چې دا مغربي تهذیب دی او باید چې له دې ډډه وکړل شي. خو بل پلو بیا د ځینو خلکو وینا ده چې دا ورځ دی ومانځل شي ځکه چې په دې ورځ باندې خلک مینه خوروي. همدارس د پاکستان صدر ممنون حسین د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې یوې دستوري ته خپل وینا کې ویلي دي چې ولنټاین ډے یا ورځ د دوی د تهذیب سره هیڅ تعلق نه لري، باید چې له دې ورځې ځان وژغورل شي. د غرنګ د کوهاټ ناظم هم خپل یو بیان کې ویلي دي چې په کوهاټ کې به په ولنټاین ډے باندې مکمل بندیز وي او څوک به هم په دې نامه دستوري نه کوي. همداشان جماعت اسلامي ګوند په ټول پاکستان کې سبا د دې ورځ د حیا ډے منځلو په نوم اعلان کړی دی. د دې په ترڅ کې د اسلام آباد انتظامی ویلي دي چې سبا په 14 فروری د ولنټاین ډے منځلو اجازه ته خو غیر قانوني او غیر اخلاقي حرکتو باندې به مکمل بندیز وي. د یادونه وړ ده چې هر کال په 14 فروری د مینې ورځ یا ولنټاین ډے منځل کیږي او دا سلسله په پاکستان کې هم لسو کالو راسي را روانه ده. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې اوریدونکو لس نیمې بجې د سهار کېدونکو دي د ګلیاز نه لنډ خبرونه اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله مند دی چې د هرات پخوانی تختول شوی والی به په نږدې راتلونکي کې خوشی شي. سید فضل الله وحیدی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وتختول شو. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل وال پر مشال لري ویل چې د ښاغلي وحیدی د موندنې لپاره د اسلام آباد ښار په بیلابیلو برخو کې له امنیتي کیمرو اخیستل شوی تصویرونه هم راټول شوي دي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر وایي چې په هغه هیواد کې د داعش ډله وجود نه لري او ځینې ترهګر ګروپونه د داعش نامه کاروي. نوموړي پرون په راولپنډي کې خبرونه تویل چې په پاکستان کې په ترهګرۍ کې ککړې ډلې د داعش ډلې په نامه فعالیتونه ترسره کوي. د افغانستان هلمند ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په دوو جلا حملو کې شپږ افغان فوجیان وژل شوي دي. دا خبره رسنیو ته د هلمند امنی قومندان عبدالرحمن سرجنګ کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د مارچ په میاشت کې ماموریت پای ته رسیدي ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید هغه هیواد یوازې پرېږدي. جنرال جان کیمبل پرون په کابل کې یوې خبری غونډې کې د 2015 کال د پیښو د نه تکرارېدو لپاره د افغانستان حکومت ته ځینې وړاندیزونه وړاندې کړل. د جرمنی په امنیتی کانفرنس کې په روسي فشار راوستل شو. لویدي چارواکي په اوکراین کې د روسي پر لاس وهنې او په شام کې د روسي پر جنگي مبارزې انتقاد وکړ. سعودي عرب د دې خبرې تصدیق کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنگ لپاره د ناتو غړي هیواد د ترکی انجرلیک هوایي اډې ته خپل جنگي جازونه لګي. دا خبره د سعودي عرب بریګیډیر جنرال احمد الاسيري عربيا ټلویزیون ته پورن کړي. او د ترکیې ځواکونو پرون د شام په شمال کې د کورد ملیشو اهداف په نښه کړل. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو له کورد ملیشو غوښتنه وکړه چې له هغو سیمو چې په دې رستو کې نیولي اوزي.
د خبرونو رندیز مو لګولې ازاوري د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداريو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نور.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر ډایریکټر جنرال لیفټننت جنرال عاصم باجوا ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو د درې ګروپونو نتورک مات کړی شوی دی چا چې د کراچۍ نه په ټول ملک کې د ترهګرۍ کاروایانه کولې. ورسپانه لیکي چې ملک کې د ترهګرۍ د خاتمې مهم په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي او متعلقه ادارې خپل کار پوره په اخلاص سره ترسره کوي. خو دې سره سره قانون نافذونکو ادارو او خلکو ترمنځ رابطې اسانې جوړول په کار دي او اولس له هم په خپل خواوشا کې د مشکوکو خلکو په حل او زلو نظر ساتل په کار دي. ورسپانه لیکي چې دې هم جایزه اغستل په کار دي چې وسلوالو سره د معاشري نامرستي ولي کیږي او دې ودرولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کېدل په کار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د وسلوالو د اصلاح لپاره ضروری ده چې عالمان د اسلام پر وړاندې کې دا ثابت کړي چې د ترهګرۍ لارې د کامیابۍ نه بلکې د دنیا او د آخرت د دوانو د بربادۍ لارې ده. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده او ورسپانه لیکي چې امنیتی اهلکارو د کراچۍ په شمول ټول ملک کې د وسلوالو پر ضد کاروایان حتمی مرحله ته رسولې دي او اوس هیڅ قسمه مهلت او رعایت وسلوال تنظیمون لا ندي ورکول پکار. ورسپانه لیکي چې کراچۍ کې د مکمل امن راتلو پورې په جرمونو کې ککړ خلکو پر ضد اپریشن پکار دي چې داعش په شمول د وسلوالو ډلو خاتمه یقیني شي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون د ټلیفون د لارې وزیر اعظم نواز شریف سره رابطه کړې ده او سعودي عربستان او ایران ترمنځ روان شخړې خاتمه لپاره د کردار ادا کولو په ضرورت یې زور راوړې. ورسپانه لیکي چې د پاکستان اولس سعودي عربستان او ایران سره مینه لري او ګڼي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تاو تریخواله د یو بل په ګټه نه دی او د ځنې دښمنانو د سازش لوجې دواړو ملکونو یو بل پر ضد ودرېدلې دي. ورسپانه لیکي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ تاو تریخواله لوجې د دې سیمې امن ته سخت نقصان رسیدي شي. پاکستان خود لومبي ورزنه د تاو تریخواله کمولو لپاره کوششونه شروع کړي دي خو ملګرو ملتونو لا هم د لړکی خپل کردار ادا کول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د ران کارپوریشن په نوم دی وی چرنیزي ادارې لیکنه وايي نړیوال باید د افغان ځواکونو د تربیه او لاغو سره د مرستې چارو ته ادامه ورکړي. بل خو د ریټرز خبري جانس په لیکنه کې د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 نومي جنگیل وتکو د ورکولو موضوع راغسل شوی. د دوړو لیکنو مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
ران کارپوریشن سیړنیزا اداره په خپل یو رپورټ کې د دویم جنگ عظیم نه تر 2010 کال پورې د هغو جنگي عملیاتو جاج اخیسته چې په ټوله نړۍ کې ترسره شوې دي. په دغه راپور کې د یو او یو داسې عملیاتو خو او بدو اړخونو ته کتنه شوې ده. په دغو کې ویل شوې دي چې د 15 داسې جنگي عملیاتو نتیجه ښه راغلي او د 11 هغه بده راغلې ده. په دغه سیړنه کې افغانستان 8.15 پوینټس ترلاسه کړي دي او 15.15 داسې خبرې دي چې خرابې نتیجې مخې ته راغلي دي. ران سیرنیزا اداره لیکي په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو لپاره باید امریکا نه یوازې د افغان عسکرو مرسته جاري وساتي، بلکې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ هم وکړي، او له دغې دوو خبرو سره سره باید په افغانستان کې امریکا د اداري فساد په مخنیوي کې او د افغان عسکرو د پیشورانه صلاحیتونو د زیاتولو لپاره کار وکړي. امریکا باید له پاکستان سره هم د هغو ترهګرو ډلو په اړه خبرې وکړي چې له دغه هیواده په افغانستان کې ترهګر بریدونه ترسره کوي او دغه له منځه یوسي، او په وسلوالو ډلو هم فشار راولي چې د خبرو میز ته کښېني او د سولې په عمل کې خپل موقف واضح کړي. بلخوا رویټرز خبري ایجنس لیکي امریکا پر پاکستان د اتو F-14 جنگي الوتکو د خرڅولو له دې سره د روزنې، راډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړې ده. د امریکا د دفاعي امنیت همکاري ایجنسي چې په نورو هیوادونو د وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي، د جمعې په ورځ ویلي دي چې دوی د F-14 الوتکو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې الوتکو ارزښت 699 میلیونه ډالر دی. یاد ایجنسۍ ویلي چې له دې سره به په جنوبي ایشیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد پاکستان امنیت پرمختګ وکړي. د کانګرس له غړو سره لا هم ډېر شوز شته چې په دې اړه خپل تحفظات وړاندې کړي، خو اکثره لیدل شوي دي چې د امریکا لخوا د باضابطه اعلان وروسته زیاتره داسې اعلانونه عملي شوي دي. هندوستان د امریکا لخوا پر پاکستان د F-14 جنگي جازونو د خرڅلاو په منظوره احتجاج کړي. له دې وړاندې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې ویلي وو چې له دې ګام سره هندوستان مایوس شوی دی. د زیاته کړي چې له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګنې دا قسمه وسلې به د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
د ترکی وزیر اعظم تایید کړه چې ترکی ځواکونو د سوریه په شمال کې پر ځینو اهدافو حمله کړې دي. د حمله پر هغه سیمه شوې چې پرستیو کې کورد قواو له سخدریزو وسلوالو نیولې دي. سالی محمد سالی تفصیل وروي.
ترکی ځواکونو پرون د سوریه یو هوایی اډه او یو کلی چې کورد جنگیالیو پرستیو کې له سخدریزو وسلوالو نیولې په توغندو یو ویشتلې دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود توغلو پرون تایید کړ چې ترکیې ځواکونو د سوریې په شمال کې د کوردانو د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي اهداف ویشتلی دي. د لدې ډلې غوښتنه وکړه له هغو سیمو چې په وروستیو کې نیولي ووځي. د سوریې لپاره د بشري حقونو د څار ادارې مشر رامی عبدالرحمن چې اداره یې په سوریه کې د ځایي سرچینو د یوې پراخې شبکې په مرسته روان تاوتریخوالی او وضعیت له نږدې څاري، وایي د ترکیې لخوا توغول شویو توغندیو د حلب هغه سیمې په نښه کړې چې په وروستیو کې کورد ځواکونو نیولې دي. د فرانسې خبری اجنس او رویټرز د کوردانو د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه یې د خسل سوي راپور ورکړی چې حلب ته نږدې پر مناغ هوایی اډه د توغندیو ویشتل تایید کړی دي. ترکیه د سوریې د کوردانو ډیموکراتیک اتحاد ګوند او د هغې پوځي څانګه د کوردانو د کارګر ګوند یا PKK یوه څانګه ګڼي چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت په وړاندې بغاوت روان دی. د ترکیې ځواکونو تر دې مخکې هم څو واري د کوردانو تر ولکې لاندې سیمو باندې توغندي ویشتلې دي. رویټرز د ترکیې د یوه حکومتي چارواکي وینا راخیستې چې ویلي دي پوځ اعزاز شرګوټي ته څیرمه چې منغ هوایي اډې ته نږدې پروت دی د کورد ملیشو ځینې اهداف په نښه کړي دي. د سوریې په شمالي شارګوټي اعزاز کې دیره د اپوزیسون یوه فعال عمر حسن پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنټ سره په خبرو کې تایید کړی چې د ترکیې پوځیانو پر دې هوایي اډې توغندي وشتلې دي. د بمباری په داسې حال کې کیږي چې پرون د ترکیې صدر اعظم احمد داوود طغلو په یو ټلویزیونی وینا کې وویل انقره به کارتیا پیښ شي د سوریه د کوردانو دیموکراتیک اتحاد ګوند په وړاندې پوځي اقدام وکړي. د سوریه د کوردانو دیموکراتیک اتحاد ګوند د روسي او د سوریه د رژیم د قواو په مرسته د سوریه پر ملکیانو حمله کوي. دوی پر کوردانو، عربانو او ترکمنانو هم چې هم فکرې نه دي حمله کوي. دا واقعا قومي تصفیه او جنگي جرایم دي. نړیوال ادارو هم دا ثابته کړې ده. دوغلو دا څرګندونه د امریکا له متحده ایالاتونو د ترکیه زیاتیدونکو خوابدي ښکاره کوي چې ولی د سوریه د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد ګوند ملاتړ کوي. دا ډله د سوریه پر هغو سیمو کنټرول لري چې د ترکیه پولی ته څیرمه پرتې دي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اردوونکو، پاکستانی ایکسپریس ټریبیون رسپانې په هغه هیواد کې د وسلوالو ډلو د مالی سرچینو په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي په پاکستان کې د وسلوالو د مالی منابعو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره کار ته اړتیا ده. په لیکنه کې د پاکستان له حکومت غوښتل شوی چې د وسلوالو د مالی مرستو ترلاسه کولو صلاحیت شنډ کړي. د لیکنې مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکي د تیرې یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې له ترهګرۍ نه یو پټ کاروبار جوړ شوی دی. ورځپاڼې لیکي په دې کې د افرادي قوت او پیسې دواړو استعمال کیږي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان غوندې هیواد چرته چې تعلیم یافته کسان هم پر روزګار پیدا کولو کې مشکلات لري، د پیسو په بدل کې د مذهب په نوم په ظاهري توګه په بې ضرر ډول په ترهګرۍ کې د سهولتکار رول لوبول ځوانانو لپاره کومه ګرانه خبره نه ده. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې د وسلوالو تنظیمونو د فنډونو یا د پیسو ذریعې څه دي. رسپانه لیکي د وسلوالو تنظیمونو لخوا د فنډونو پیدا کولو طریقو په اړه معلومات ترلاسه کول خاص مهارت غواړي چې د ترهګرۍ د اقتصاد او مالی جرمونو نوعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروري ماهرین په عمومي توګه کم دي. رسپانه لیکي هم د غراس د وسلوالو د فنډونو ذریعو د بیا سره کولو او ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونه له دغو فنډونو د ترلاسه کولو مخنیوي کول هم یو خاص او پیچلی کار دی. نو ځکه د رسپانه په خبره دې ته ضرورت دی چې د ترهګرۍ لپاره د پیسو د راټولولو یو تشخیص او مخنیوي وشي. رسپانلی کې داسې باور کیږي چې وسلوال تنظیمونه ځان له وسایل د بانکونو لوټلو، د پیسو لپاره تختونی، د غمو، نوادراتو او مخدره موادو له قاچاق سره پیدا کوي. پر دې سربېره دوی د خیرات او د لوی اختر په موقع د قربانۍ لسرمنو نه هم ځان ته پیسې پیدا کوي. رسپانلی کې دا مهال دا معلومول ناممکن دي چې څومره پیسې وسلوال تنظیمونه او څومره مجرمانه ډلې پیدا کوي. د رسپانې په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ د مالی سرچینو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې په هیواد کې دننه د غیر قانوني معیشت اندازه ولګول شي. ځینې اندازې ښایي په دغه هیواد کې د غیر قانوني اقتصاد حجم تر قانوني اقتصاد دوه چنده دی. د دغو اندازو تر مخه د آبادۍ یوازې 8-10% خلک د بانکونو په استعمال سره مالی چارې ترسره کوي. رسپانلی کی حکومت ته پسندستی ډول دا ګام پورته کول پکار دي چې د اقتصاد دستاویزی بڼه پر ځای کړي او د آبادۍ لکتر لګه 50% برخه د بانکاري نظام استعمال ته وهڅوي.
دا مشال ریډیو دا.
او سوریدونکو، د سولې پر لور خبرونه چې داونه پکې د خزو په حقونو د کورونو کې د اغوی پر وړاندې د تشدد په اړه په دغه موضوعاتو خبرې شوې دي. دا خبرونه زموږ همکار بشیر غواخ جوړوي.
د سولې پر لور
د د خزو پر مخ تیزاب شیندل وهل ټکول په کور کې بندول روحي یا اروایی فشار او په اقتصادي توګه محتاج کول د کورنی تشدد له هغو زینو قسمونو څخه دي چې د پښتنو په ټولنه کې په کورونو کې خزه ورسره مخ دي. زه بشیر گواخیم او نن د مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه کې په کورونو کې د میرمنو په وړاندې تشدد او د هغوی پر حل لارو خبرې کوو. پاکستان کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو اداره عورت فاونډیشن په خپل یو رپورت کې وایي چې دغه ملک د 2015 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 3000 کیسونه رپورت شوي وو. په 2009 کال کې د بشري حقونو ادارې هیومن رایټس واچ ویلي وو چې پاکستان کې له 80 څخه تر 90% پورې ښځې د کورنی تشدد ښکار کیږي. د خیبر پختونخوا د ملاکن توتکان کلی هنا اعزاز له هغه زرګونو پښتنو میرمنو څخه ده چې په کورونو کې د تاوتریخوالي قرباني دي. د هنا اعزاز پلار نوموړی د هغې له خوښې بغیر په 18 کلنۍ کې خپل 22 کلن وراره ته واده کړه. د هغې زوی هم وشو خو ژوند یې اسانه نه و. هنا اعزاز د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې خاوند یې نه یوازې بې تعلیمه و بلکې په اروایی یا نفسیتي توګه هم جوړ نه و، نو ځکه به یې په وړه وړه خبره وهله ډبوله.
خپل بابا ته ډېر ویلو چې فلحال نه، کم از کم خپل سکینډ ایئر پوره کم بیا به کوو، خو بس هغو مشرانو مرضي وه نو بس مونږ پکې څه نه شو کولی. نو بس وخت مې تېرولو هغه خبره زموږ د پښتنو هغه چې بس دینه چې یو ځل واده شي نو بس هر څه هغه بلته وخت تېرې خپل د پلار پښتو م راښکله وهلته کول پکې هم بالکل ډېر زیات و. پکې شروع کې خو ورته ما څه نه ویل، خو هغې نه بعد داسې شول چې زما هغه برداشت ختم شو که نه، ما ویل ځکه زه به تر څو پورې تاسو داسې چوپ کې ما به د خپل طرف نه آواز وکړو هغې به غوز ووهلم خاموشۍ سره به وخت کړو جوړاګانې به م کولې او څه به مې نه شو کولی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. هنا اعزاز و کالا په توتکان کلی کې تیر کړل او د دې په خبره د خپلې خسرګنې ظلمي وزغمه. نوموړی وایي چې خاوند ورته د ضرورت پیسې نه ورکولې او هر ځل یې له خپل پلار د پیسو مرسته نه شوی غوښتی، نو ځکه یې په پېښور کې په یو ښوونځي کې د ښوونکي یا استادې دنده پیل کړه. سره له دې چې د هنا ژوند له کړاو ډک و خو بیا یې هم د طلاق خبره نه کوله. په 2009 کال کې د جنگ په مهال خاوند ورته 3 ځلې طلاق ورکړ. تر هغې وروسته هنا ته دا ښه نه ښکارېده چې د خپل خاوند سره واوسي، خو خسرګنۍ کورنۍ او نورو خلکو ورته غوږ نه ایښودو، نو مجبوره شوه چې په عدالت کې د طلاق غوښتنه وکړي.
خدای پاک ژوند دا کړی او هغه ما ته ویلي دي چې ته به ظلم نه برداشت کړې، نو زه ووري کوم. نو ما بیا هغې نه بعد خپل دغه وکړو چې نه نه بس زما ته څوک غږ نه کوي. زما د طرف نه د طلاق هېڅ قسم ډیمانډ نه و. مونږ خو لکه بچپن نه مونږ ته دا یوه خبره خو لیکېږي چې جنۍ چې د خاوند کور ته لاړه شي بس هغه کور شي، هر څنګه مسلې هر څنګه هغه پکې راځي، جنۍ لپاره پکار چې صبر کوي برداشت کوي. زما هزبنډ دا ما ته وویل که نه بس ته به ما ته لاغی، نو هغې نه بعد ایکسپټ کول نه. ما به ډېر ویل، هر چا ته مې ویلي دي چې زما دغه وکړي، ما ته زما ضمیر ما ته اجازت نه راکوي او تاسو ما ته وایي چې ته دغه سر وخت تېر کړه. مجبوري وه، هېڅ مې هم نه شو کولی، خو چې پېښور ته چې راغم نو هغې نه بعد بیا ما چې دې کوټ کې شوکو.
تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د طلاق اخیستل اسانه کار نه و. هنای بې کوره او بې کورنۍ کړله، خو هغې بیا هم د خپل هغه حق لپاره هلې ځلې وکړې چې اسلام هم ورته ورکړی او قوانینو هم. نوموړی وایي هغې تعلیم کړی او کولی شول چې خپل ژوند ښه کړي. نوموړی بهتره وګڼله چې په خپلو پښو ودرېږي او په وینا یې ورځنی جبر نور برداشت نه کړي.
ترم ماته دھمکیانې را کړې دي او ایون زما خپل بابا چې کم دی هغه هم د خپل روډ سایډ کو او په نیوز پیپرز کې بهر څه کې ورکل چې دا زما لور نه ده. ویل چې ته د کور نه موزه، نو زه د کور هم ووتم، خو بس ما ویل چې زه به نور څه نه کوم، لکه چې زه به دلته ناست یم نو بس ظلم به برداشت کوم، دې نه خري چې بس اوزه بهر.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. تر طلاق وروسته د حنا اعزاز زوی د خپل پلار په کور کې پاتې شو. حنا وای د هغه نو خوخه چې خپل مور پریدي، خو محکمه یا عدالت په خلاف پریکړه وکړه، ځکه چې نوموړی په مالی لحاظ په خپلو پښو نه و درېدلې. حنا اوس دا مهال په پېښور کې په نړیوالو اړیکو کې ماسټري یا لوړې زده کړې کوي، او ورسره ورسره د ښځو لپاره دوه لیلې یا هاسټل هم لري چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو کارکوونکې میرمنې په کرایه اوسي. حنا وایي کوشش کوي چې دومره پیسې وګټي چې محکمه یا عدالت پې قانع کړي او خپل زوی د ځان سره واوسي. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د حنا اعزاز په استرالیا لیلې کې اوسیدونکي د ډېر اسماعیل خان یو ښځه امن خان وایي د جنکو لپاره تعلیم ډېر ضروری دی، ځکه چې په خبره یې که پښتنې ښځې تعلیم ولري نو بل ته په لاس غځولو نه مجبوریږي او خپل حقونه به ورته معلوم وي. همداراز د هغې په وینا که پښتانه سړي تعلیم وکړي نو د خپلو ښځو سره سم چلند کوي او حق به یې نه خوري. هغه د حنا اعزاز ملګرې ده او د هغې د ژوند د فیصلو ملاتړ کوي. نوموړی وایي
زه خو وایم چې ښځې دپاره خو اوانه ول غټ حق چې د هغې دا دی چې هغې ته پوره پوره تعلیم ورکړلی شي، د هغې نه بعد ځکه چې ښځه چې یو ځلي تعلیم یافته نه وي، د هغې نه بعد هغه به د ورور هم مجبوره وي، هغه به د پلار وي، هغې بعد به د خاوند وي، او د هغې نه پس به د خپلې زامن وي. نو چې هغې کې تعلیم راشي هغه په خپله دومره هوښیار شي چې یاره زه زما دپاره کوم فایده ده او کوم نقصان دی، او ځکه چې تعلیم یې نه وي نو هغې بس دا یي چې دا مور پلار مې څه وایي یا
د سولې پر لور.
تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه کې نن د ښځو په وړاندې د کورنی تشدد یا تاوتریخوالی په اړه اوري. د ګلوبل ریسرچ په نامه د بشري حقوقو یو اداره وایي چې په هر لسو افغان مېرمنو کې نه یې په کور کې له تاو تریخوالی تیریږي. د افغانستان په سر ښار کابل کې اوسیدونکي اختر هم له دغسې ښځو څخه ده. نوموړی په لس کلنۍ کې د یو ډیر عمر سړي سره واده شوه، خو درې کاله پسې میړه ووژل شو. هغه چا چې د دې میړه یې وواژه امان الله نومېده. امان الله غوښتل د اختر سره واده وکړي، خو چې کله دې انکار وکړو نو هغه یې پر مخ تیزاب وشیندل.
بل خپل شپږ کلنۍ لور ګلپری سره تقریبا یو کال مخکې د کابل پر سړکونو خیرات ټولاوه. دا وایي کوم وخت چې دی د خپل اکا د زوی سره د واده وړاندیز رد کړ، هغه د دې مخ ته تیزاب ور وپاشل. دا وایي لس کلنۍ کې یو د ډیر عمر سړی ته ور واده سوه، کلونه وروسته هغه د خپل خوریي لخوا چې امان الله نومېده ووژل سو. امان الله له دې سره د واده وړاندیز وکړ چې دی ونه مانه.
درې کاله ووته چې سړی مې مړ سو، درې کاله پاس راغی د روزه یې راوټکله مانې زه زړه سوی به رابنه سوی درېما بچانو هغه ته بې کتلي وي که نه وظیفې ته بې کتلي زړه سوی به رابنه سوی داسې چې کېنم زه سکم د خوب وینم دروازه یې راوټکوله چې دروازه مې ور خلاصه کړه تیزاب یې راوچل یوازې خور واخیسته بس په ځان نارپېدلې نه.
اخترې دوې هیلې درلودې، یوه دا چې خپله درملنه یې وسي، او دوهم دا چې د کوچنیانو تعلیم یې پوره سي. د دې په وینا تر اوسه یې دا یوه هیله پوره سوې ده.
بس مکتب نه راسي چې په ما ډېر تکلیف ډېر بوج وي که نه، خو بیا زه شکر وباسم.
که څه هم د اخترې مشر زوی چې له ورځې د پنځو ډالرو په بدل کې یې لرګي ماتول، اوس له خپلو خوندو او وروڼو سره ښوونځي ته ځي، خو هلته هم د دوی غریبي له دوی څخه لاس نه اخلي.
کله مې شکېدلې پېدلې وي چې لاړ سم بیا به هلته شور ته کوي استاد مو چې څنګه کالي اغوندم بیا کتابونه کتابونه نه پوښ کوه.
د اخترې د خپلې درملنې هیله تر اوسه لا هیله پاتې ده، او په حقیقت نه ده بدله سوې.
دا رقم تکلیف مې دی دغه په دې لرګي جګېږم ټوټېږم جګېدا ټوټېدای نه سم، پښې مې خوږېږي، شکر مې ټک سوی ده، په سترګو پسې داسې یم.
اختره وایي د اکا زوی چې اوس مهال په پاکستان کې دی، اوس هم د یو او بل په خوله اختارونه ورکوي. دا وایي چې پرته له هغه ویښ دي چې د ازادي رادیو لاره د دې قصه اوریدلې او اوس لږ سره لښت معلم راسته کوي چې د دې د کور کرایه او لښت خوراک پکېږي بل هیڅ چا له دې سره مرسته نه کوي
تر څو بلې چې نه دولت سره کړی دي نه د سې ملدار سړی سره کړی دي خاص د ازادي راتو په لور نه دا مزه بچار چې مکتب ته ولیدم ازادي راتو نه ولوي ده چې دا خورم چې کومه د عدالت ځای د 3000 روپۍ د کرایې ورکوم نه ما جمعات کې خیرونه ټولو زه دا تر غړم چې خیاتیز دا کام کنه غو دي شکر الله الله زار زار شکرونه باسم چې بچان می مکتب کې سوال کنه دا زړه ارمان می خدای پرک خو سې زه دا غړم چې نیم ز کوم کسبم زکم چې ما سترګې ته دی موسی
اختر وای دا نه غواړي تل د بل لاس ته محتاج وي او غواړي پر خپل پښو ودرېږي
د سولې پر لور
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري پاکستان او افغانستان دواړو کې د خزو د حقونو خوندي ساتلو لپاره قوانين نشته دي خو د انساني حقونو ادارې وای چې پر دغه عمل نکېږي د انساني حقونو د څار اداره هيومن رائټس واچ وای چې په کورنو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره د سړو لخوا خزو سره سم انساني چلند کول او هغه ته د خپل حقونو ورکولو سربېره بد حکومتونه سرغړون کوتا د قانون په عملی کولو سره سخته سزا ورکړي ورودین کول هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پات رسیدي زه بشیر ګواخ مو په خوده سپارم خوشاله اوسئ
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
ستل ستا دی بیا ودانو ما ودانو سی دل